دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن پنځشنبه ده د 1980 کال د میزان د میاشتې څلورمه ده په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د مرکز او ولسوالیو په شمول انتخاباتي مرکزونو ته د موادو لیږل پیل شوي دي ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ وکړ چې د جمهوري ریاست انتخابات دې نه اخلالوي او پاکستان وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ورځ به د تورخم په شمول ټولې لارې د درې ورځو لپاره تړلې
د افغانستان ملي اردو ټول ولس ته ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو په ورځ دې ډاډه زړه له کورونو راووځي
قوات های امنیتی و دفاعی کشور افتخار دارد که این پروسه ملی را تامین امنیت می نماید.
د افغانستان ولس د امنیتی اندیشنو سراسره شپږم د میزان انتخاباتو ته لیواله دي.
وضعیت دومره خم نه دی خو بیا هم د وطن سرنوشت ټاکل کیږي باید رای ورکړو.
قدر من اوریدونکو باید ووایو چې د امریکا ژغ نننی او راتلونکي خبرونې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو ته ځانګړې سوي دي خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او زه شفیع سردار تاسو وایو
السلام علیکم په افغانستان کې د شنبې په ورځ د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه مخکې د کاندیدانو ترمنځ له دوه میاشتنی سیالیو وروسته بیګا د پنځشنبې په شپه 12 بجې په کابل او نورو ښارونو کې د چوپتیا 48 ساعته دوره پیل شوه د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د قانون په اساس په دې موده کې کاندیدان او پلویانې د کمپاینونو اجازه نه لري د دغه کمیسیون د مطبوعاتو د کمیټې رئیس رفیع صدیقی خبریالانو ته وویل چې مطبوعاتي رسنۍ د چوپتیا په دوره کې د جمهوري اصل د کاندیدانو اعلانونه نشي خپرولی او کاندیدان نشي کولی چې انتخاباتي سیالۍ وکړي بلخوا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې د چوپتیا په موده کې باید خلکو ته د مناسب کاندید د غوره کولو فرصت په لاس ورشي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شنبې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره امادګي نیول سوې ده او د جمعې تر ورځې پورې به د رای اچولو ټولو مرکزونو ته ټول مواد ورسول سي 290 ولسوالیو ته مواد رسول سوي دي او 1600 نور ولسوالیو ته د لیږلو پروسه روانه ده د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله سادات وویل
د کمیسیون رهبری د امنیتی ادارو د ارزونو په اړه کار کوي د ټولو ولایتونو رئیسانو ته دنده ورکړل شوې چې له کمیسیون سره خپلې دقیقې ارزونې شریکې کړي چې د ټاکنو په ورځ به څومره مرکزونه پرانیستي وي
د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې په ولسوالیو کې د ښځینه کارکوونکو د ګمارلو او د کارکوونکو د روزنې په اړه اندېښمن دي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي اساسي تدامچي یا ماماتو له وسلوالو طالبانو غوښتل دي چې د شنبې د ورځې د جمهوري ریاست د انتخاباتو له ګډوډولو نه ډډه وکړي د یوناما په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې د ښاغلي یا ماتو له قوله لیکل شوي چې د سې شنبې په ورځ د تلې په دویمه یې د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو سره په یوه غونډه کې د ملګرو ملتونو په استازیتوب یو وار بیا په هغوی غږ وکړ چې د رای ورکوونکو او ملکیانو امنیت او خوندي او تضمین کړي یا ماماتو په کابل کې امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې هم ویلي دي چې د سې شنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب په اړه خبرې کړي او طالبانو ته ویلي چې پر هغو ملکي خلکو باندې بریدونه له نړیوالو قوانینو نه څرګنده سرغړونه ده چې په انتخاباتو کې ګټون کوي خو طالبانو له وړاندې په یو بیانیه کې د شنبې د ورځې د انتخاباتو د ګډوډولو په اړه خبرداری ورکړی وو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچي یا ماماتو د امریکا ژغ سره په خبرو کې ویلي دي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ټول کاندیدان کوشش کوي چې د شنبې په ورځ انتخابات په شفاف او اعتباري توګه ترسره شي
ملګری ملتونه د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره کار کوي هغوی سره مرسته کوي او چمتووالی نیول شوی دی له تخنیکي پلوه او په اوس وخت کې افغانستان کې امنیت ښه نه دی په ځینو سیمو کې وضعیت سخت دی تاسو د 100% تمه لرلی نه شئ خو کار شوی دی چې معتبرې ټاکنې ترسره شي
تدما چې ویلي چې پوره چمتووالی نیول سوی دی او اوس د افغانانو او د افغانستان سیاستوالو پورې اړه لري چې شفافیت یې تضمین کړي. ښاغلی یماماتو وویل له ټولو کاندیدانو په کلکه غواړم چې په اصول او قواعدو ټینګ ولاړ واوسي.
له بلې خوا یوناما په پرله پسې ډول د ملکي افغانانو د تلفاتو د کچې په لوړېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې او په جنګ کې ښکېلو خواوو نه غوښتي دي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. یوناما نن د پنجشنبې په ورځ د تلې په څلورمه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تداموچي اماماتو له قوله ویلي دي چې په وروستیو شپو ورځو کې د ملکي وګړو ژوند ته د پاملرنې کمېدل په ځانګړي ډول د ملکیانو او نظامیانو ترمنځ د توپیر پرته بریدونه زړه بوګنون کړي.
پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخابات په ورځ د امنیتي ملحوظاتو په وجه د تورخم د دروازې د تړلو پریکړه کړې ده. د پاکستان د حکومت په یو بیان کې چې نن د پنجشنبې په ورځ د مطبوعاتو له لارې خپور کړ راغلی دی چې د ډیورند د کرښې په اردو کې د انتخاباتو په ورځ د امنیت د ټینګېدو په خاطر دا اقدام کړی دی. ټول هغه خلک به څارل کېږي چې د سپتمبر له شپږویشتمې څخه تر نهویشتمو پورې د تورخم په دروازه اوړي او ټولې لارې به تړلې وي. جمهور رئیس اشرف غنی تیره هفته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څخه شخصاً خواهش کړې و چې د انتخاباتو په ورځ د امنیت په ساتلو مرسته وکړي.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نورای. د پاکستان پوز د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ ځینې برخې په توغندو ایشتلې دي. د شلتن ولسوال ګل خان توحیدی وایي چې تیره شپه د تلې په درېمه په یوه جومات باندې یو توغندی پرېوتی، درې ماشومان مړه شوي دي. د توحیدی په وینا د پاکستان پوځ د تیرې ورځې راهیسې د پنجشنبې د ورځې تر سهار نهو بجو پورې د ډیورنډ د کرښې له هغې غاړې د شلتن پر ولسوالۍ درې سوه لس توغندي وار کړي دي او نن سهار هم د ډیورنډ د کرښې له اخوا په وقفوي توګه د پاکستاني ځواکونو د درندو وسلو ډزو دوام لره. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم هم دا خبر تایید کړی دی.
طالبانو په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO پر فعالیتونو باندې لګول سوی بندیز ختم کړی دی. د رویترز خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ ناوخته د طالبانو د یو ویان په حواله رپورټ ورکړ چې پر دغه نړیوال سازمان باندې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې بندیز پای ته رسولی دی، ځکه چې د ماشومانو د فالج یا پولیو د محو کولو پر ضد مبارزه په لاره کې خنډ واقع کېده.
که څه هم چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په دې خبره باندې ټینګار کوي چې د یوکرین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي سره په تلیفوني خبرو کې کومه غلطي نه ده کړې او سپینې ماڼۍ د دغو خبرو د متن خلاصه خپره کړې، په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مشران وایي باور لري چې ټرمپ د منل شوو مقرراتو او اصولو په خلاف د یوکرین له جمهور رئیس نه غوښتي چې د جمهوري ریاست د کاندید جو بایډن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه شافی سردار ته استولې.
د امریکا د کانګریس د مشر نانسی پلوسی لخوا د ټرمپ د مؤاخذه کېدو اعلان جمهور رئیس دې ته اړ کړ چې ووایي نانسی پلوسی خپل لاره ورکه کړې ده. سپینې ماڼۍ د جمهور رئیس ټرمپ او زیلنسکي ترمنځ د جنجالي تلیفوني مکالمې متن خپور کړ چې په کانګریس کې ورباندې بېلابېل نظرونه راپارولي دي، خو د کانګریس د یوې تحقیقاتي کمیټې مشر وایي په تلیفوني مکالمه کې هدف ډېر روښانه و. آدم شیف په نن پنجشنبه د کانګریس د هغې استعمایي غونډې مشري وکړي چې پکې د امریکا د ملي امنیت سرپرست رئیس جوزف مکوایر څخه پوښتنې وسی چې ولې کانګریس ته په دغه مسأله کې د افشاګر د شکایت په رسولو کې ځنډ کړی. دا اول ځل دی چې د ملي امنیت سرپرست مشر د جمهور رئیس ټرمپ په اړه د خفیه افشاګر د شکایت په اړه کانګریس ته په علني ډول خبرې کوي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
دا واشنگټن دی. په اسرائیلو کې د تیرې اونۍ له جنجالي انتخاباتو وروسته جمهور رئیس له موجوده صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نه غوښتي دي چې د نوي حکومت د جوړولو هڅه وکړي. هغه د نتنیاهو او د مخالف ګوند له مشر بینی ګنس سره له ملاقات نه وروسته د نوي حکومت د جوړېدو سپارښتنه وکړه. د اسرائیلو پارلمان یو سلو شل چوکۍ لري او د دواړو ګوندونو کاندیدانو نشو کولی چې اکثریت وګټي. ګنز ویلی دي څرنګه چې صدر اعظم نتنیاهو په حقوقي جنجالونو کې راګیر دی، دی نشي کولی چې په مشرۍ په ائتلافي حکومت کې برخه واخلي. او د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د پنجشنبې په ورځ په بیجنګ کې د چین دویم غټ نړیوال هوایي ډګر پرانیسته او د بیجنګ د ډسکینګ له نړیوال ډګر نه لومړنی پرواز سویلی ښار ګوانډونګ ته پیل شو. دا نوی هوایي ډګر په 5 کلونو کې د 15 میلیارد ډالر په لګښت تیار شوی دی او د یو لوی ترمینل په شمول 4 رنوی یا د پرواز لیکی لري. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه اوریدل.
د افغانستان د جمهوری ریاست د 1998 کال انتخابات
قدر مون اوریدونکو په دې خبرونه کې زموږ زیاتره مطالب د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځانګړي شوی دی. هله د خبرونه تر پای ووري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د میزان د شپږمې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پاره مکمل تیاری نیولې او تر سبا به د رای ټول مرکزونو ته د رای ورکولو ټول مواد ورسوي. دغه کمیسون همدارنګه د کارکونکو د ګمارنې او روزنې په اړه ډاډ ورکړي. د بل خوا د ټاکنو د څار بنسټونه وایي چې لا هم په ولسوالیو کې د نږدې 10,000 ښځینه کارکونکو د ګمارنې په اړه اندېښمن دي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې یوه ورځ پاته ده. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې ټاکنو ته یې پوره تیاری نیولی او د ولایتونو له مرکزونو یې 290 ولسوالیو ته مواد رسولي او 114 نورو ولسوالیو ته د موادو د لیږد پروسه روانه ده. د کمیسون او امنیتي ادارو له مخې به له 5,303 مرکزونو څخه 421 تړلي وي، خو اوس کمیسون وایي چې د رایو د مرکزونو امنیت بیا ارزوي.
د کمیسون رهبری د امنیتی ادارو د ارزونو په اړه کار کوي. د ټولو ولایتونو رئیسانو ته دنده ورکړل شوې چې له کمیسون سره خپلې دقیقې ارزونې شریکې کړي چې د ټاکنو په ورځ به څومره مرکزونه پرانیستي وي.
خو د ټاکنو د څار بنسټونه وایي چې دوی لا هم په ولسوالیو کې د ښځینه کارکوونکو د ګمارنې، د ټاکنو د کارکوونکو د روزنې او د مرکزي سرور په اړه اندېښمن دي.
د کارکوونکو د استخدام په اړه باندې کمیسون موږ ته ډاډ راکړی چې کوم مرکز کې دوی د کمبود استخدام نه لري او پوره سوی ده، ولې تر یوه پورې موږ د ښځینه کارکوونکو په اړه اندېښمن یو، ځکه چې د نظر وتو په رقم کې دوی کمبود درلود د ښځینه کارکوونکو په اړه باندې او دا چې دوی سره قدم سخت کړی دي او روزلی دي، نو دا کمیسون ته ډاډ راکړی ده او هیله مند یو چې دا معلومات رښتینی ووسیږي.
دغه ادارې وایي چې د شمیر له مخې د ټاکنو څارونکي زیات دي، خو یو شمیر نور څارونکي بیا د ټاکنو د ښې څارنې لپاره د تخنیکي او مالي امکاناتو له نشتونه سره ټکوي.
په تاسف سره د نړیوالې ټولنې لوبغاړو د بهرني سیاست له بدلون سره د ټاکنو د څار له بنسټونو سره په دغه ټاکنو کې هیڅ ډول مرسته و نه کړه چې پروسه په ښه ډول وڅاري.
بلخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې دوی د رڼو او عادلانه ټاکنو لپاره د ټاکنو په ورځ او تر هغه وروسته د دغې پروسې څارنه کوي.
بعد از دورې به اصطلاح رای گیری کې
روسا له رای ورکولو چې د رای شمیرونو پروسه ده یا صندوقونه لیږدول کیږي او نورو پراونو کې به زموږ وظیفه لا اساسي او حساسه شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ژمن دی چې د رڼو او عادلانه ټاکنو لپاره ګامونه پورته کړي.
طالبانو د شنبه د ورځې د ولسمشریزو ټاکنو د ګډوډولو خبر ورکړی، خو افغان دولت وایي چې په ټول هیواد کې د ټاکنو د امنیت لپاره 2,000 سرتیري ځای پر ځای کړي او تر دې چې زور نور د تیارسي په حال کې دي.
امریکا جاخ آشنا رادیو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه خبرونه، نظرونه او تحلیلونه لحظه لحظه وړاندې کوي. قدرمن اوریدونکو، په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته یوازې یوه ورځ پاته ده، د انتخاباتو کمیسون ناظر بنسټونه او عام خلک د انتخاباتو د ورځې د امنیت په اړه اندېښمن دي، خو امنیتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د دغې ورځې د امنیت لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی. نور حال زموږ د خبریال لیلی مې نیازی په رپورټ کې واوري.
د را روانې شنبې په ورځ د جمهوری ریاست انتخابات دي. په دغه ورځ به په ټول افغانستان کې 4,902 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي وي. شاوخوا 9.6 میلیونه خلکو په دې انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. که څه هم یو شمیر خلک په انتخاباتو کې ګډون خپل حق کړي او ورته خوشاله دي، خو په دغه ورځ د احتمالي امنیتي پیښو لپاره هم اندېښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکي عمر او لیلا امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
عامل می اجازه نه راکوي، شرایط خراب دي. په دې شرایطو کې زه خپل هم نه غواړم چې لاړ شم، شرایط خراب دي. بل نور انتخاباتو کې مې هم څه اشتراک کړی و، هلته هم چاودنې وشوې، داسې اوس نه غواړم چې لاړ شم.
شنبې ورځ انتخابات دي او انتخاباتو ته به ځو، که زه هم امنیتي وضعیت دومره ښه نه دی، خو بیا هم د وطن سرنوشت ټاکل کېږي، باید رای ورکړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی لرو پرتو سیمو ته د انتخاباتو د پاتو موادو لیږد او انتخاباتو په ورځ امنیتي ګواښونو ته اندېښمن دي. د دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ ته وویل:
نن کېدای شي سل ولسوالیو ته انتقالات وشي او سبا هم سل ولسوالیو ته کېږي انتقالات، به سبا تر ماښامه پورې انشاءالله دا پروسه پای ته ورسېږي. په دغه کې موږ اندېښنې لرو، په یو شمېر ولایتونو کې اندېښنې موجودې دي او په ولسوالیو کې، ځکه موږ په ځینو ولایتونو کې د یو ولسوالۍ اساس مواد په بلې ولسوالۍ کې ځای پر ځای کړي، ځکه هلته جنګ یې په ځینو ولسوالیو کې.
د افغانستان امنیتي چارواکي بیا وایي چې د انتخاباتو ورځې امنیت لپاره پوره چمتووالی لري او هڅه کېږي چې په دې ورځ د رای ورکوونکو او انتخاباتي کارکوونکو پوره امنیت وساتل شي. د کابل ګارنیزیون مشر راز محمد وریاخیل په دې اړه وویل:
قوت های امنیتی و دفاعی کشور افتخار دارد که این پروسه ملی را تامین امنیت می نماید. قوماندانی عمومی گارنیزون کابل در هماهنگی و تشریک مساعی به اساس پلان مشترک ارگان های امنیتی و دفاعی کشور، پلان تدابیر امنیتی مشترک انتخابات ریاست جمهوری را ترتیب نموده است.
طالبانو لوړاندې په یوه اعلامیه کې د روانې شنبه ورځ انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړی دی. د روان لمریز کال د زمري په شپږمه د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنیزو سیالیو له پیل څخه تر چهارشنبه پورې په افغانستان کې د یو شمېر نوماندانو د ټاکنیزو سیالیو پر غونډو بریدونه شوي دي. تېره اونۍ د پروان په ولایت کې د جمهور رئیس غني د ټاکنیزو سیالۍ پر غونډه په برید کې شاوخوا دېرش تنه ووژل شول او تر 50 زیات نور ټپیان شول. وسله والو طالبانو د پروان ولایت په ټاکنیزه غونډه د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټاکنو د امنیت خوندیتوب لپاره تر 2000 پورې امنیتي منصوبین په 40 ولایتونو کې ګمارلي دي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د 1998 کال ټاکنې، د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه شیبه په شیبه حال وړاندې کوي.
ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له تخنیکي پلوه هر څه چمتو سوي دي، خو په یو شمېر سیمو کې د خراب وضعیت له کبله د سل په سلو کې رڼو ټاکنو تمه نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی تدماچی یماماتو د آشنا تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې کاندیدان، رای ورکوونکي او سیاسي مشران دي د معتبرو ټاکنو ترسره کېدل یقیني کړي. ښاغلی یماماتو له کاندیدانو غوښتي چې قانون ته دې درناوی وکړي.
What are UNAMA's current involvement and activities?
په ټاکنو کې د یوناما ونډه څه ده چې دا ټاکنې معتبرې وي؟
For at least the people of
Afghanistan. Yes. No, for the credible elections, there are at least two types of things.
ملګری ملتونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کار کوي، هغوی سره مرسته کوي او چمتووالی نیول شوی دی. له تخنیکي پلوه او په اوس وخت کې افغانستان کې امنیت ښه نه دی. په ځینو سیمو کې وضعیت سخت دی. تاسو د 100% تمه لرلی نه شئ، خو کار شوی دی چې معتبر ټاکنې ترسره شي. خو د معتبر ټاکنو ترسره کېدل په خپل افغانان پورې اړه لري. کاندیدان، سیاسي مشران، رای ورکوونکي، دا ټول باید معتبر ټاکنې یقیني کړي. موږ له دوی سره خبرې کړې او ورته مو ویل چې د هر ډول درغلی او مخاونیسی. موږ هیلمنو ټول حق کسان چې په ټاکونو کې داخل دي د رڼو ټاکون تر سره کېدل یقیني کړي.
تاسو د ټاکونو تر سره کېدو په حق لا باور یاست؟ خو د یو شمېر ستونزو، د بایومټریک سیستم، د څارونکو او د هغوی د شمېر په حق چې په تیرو ټاکنو کې شمېر زیات و او اوس کم دی، هم راپورونه ورکړ شوي دي.
than the previous elections?
Well, there things have improved. So technically, I think we can say that things are.
له تخنیکی پلاوه تیاری نیول شوه دی. له سل زر زیات څارونکو شته په کافی شمیر د کاندیدانو څارونکو هم شته چې د رای ورکونې په مرکزونو کې څارنه وکړي. د بایومټریک ماشینونه عیار شوي دي او هغه کمپنۍ چې د ماشینونه برابر کړي دي انجنیران شته دي. موږ یې ډاډمن کړي وو چې کومه ستونزه رامنځته نه شي. له تخنیکی پلاوه تیاری شوه دی. ډېر ښه نه دی خو د قناعت وړ دی. خو له سیاسي پلاوه اړتیا ده چې هر څه پرمختګ وکړي. زه ټول کاندیدان هڅوم چې قانون ته درناوی وکړي.
لار ټاکنو څخه مخکې یو شمیر په دې باور دي چې ټاکنې به دویم پړاو ته لاړ شي.
زه فکر کوم دا افغانان پورې اړه لري.
یو شمیر کسان غواړي چې ټاکنې باید ونه شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د ټاکنو ترسره کېدل له طالبان سره د سولې پروسه زیانمنوي. آیا فکر کوئ ټاکنې به هیواد بې ثباته
کړي؟
Well, you know that the elections is designed to help.
نا ټاکنې د هوا دیموکراتیک نظام جوړېدو سره مرسته کوي. په تیرو اتلس کلونو کې دا تجربه کړې ده. لکه د نورو هوادونو په شان چې دا شان دیموکراتیک نظام په کرامسته کېږي، په لومړي پړاو کې هیڅ شی په سمه توګه نه وي. موږ زیات ټاکنې درلودې او دا څلورم ځل ده چې د جمهوریت ریاست ټاکنې تر سره کېږي. تیرې ټاکنې په تیر 2013 کال ټاکنې ډېر سختې وې چې بیا د ملي وحدت حکومت رامنځته شو. اوس هم موږ اړتیا لرو چې زیاتې هڅې وکړو چې دا ټاکنې معتبرې کړو. معتبر ټاکنې به دیموکراسي پیاوړې کړي.
ملګرو ملتونو تل ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرول شي، خو ګورو چې ملکي تلفات زیات شوي او ډېری ناوړه پېښې هم شوي. آیا د دې وخت نه دی راغلی چې ملګري ملتونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي؟
جګړه افغانان تلفات اړوي او خلک قرباني کوي. ملکی تلفات هغه څه دي چې موږ یې زغملی نه شو. موږ د ملکی تلفاتو په حق څېړنې کړي. دا تلفات که طالبانو اړولي، که حکومت یا نړیوال ځواکونو اړولي دي. په هرو دریو میاشتو کې موږ راپور برابرو او کلنی راپور هم برابرو. په دغه راپورونو کې موږ له طالبانو، حکومت او نړیوال ځواکونو څخه غواړو چې د ملکی تلفاتو مخه ونیسي او صفر یې کړي. یو څه پرمختګ شوی دی، پوهاوی ورته شوی دی او هغوی هم په دې پوه شوي چې ملکی تلفات باید صفر شي. ټولې خواوې هڅه کوي، خو په خواشنۍ سره له جولای میاشتې راهیسې ملکي تلفات زیات شوي دي.
په تیرو وختونو کې اقدامات شوي وو چې ملکي تلفات کم کړی شي. تاسو له طالبانو سره لیدلي، هغوی مو دې ته هڅولي چې دا بریدونه کم
کړي؟
هو، موږ هغوی سره تقریبا هره میاشت ګورو او په هره مشخصه موضوع او پیښې ورسره خبرې کوو. له هغوی موږ غوښتي چې باید حساب ورکوونکي واوسي. هغوی خپلو قمندانانو ته لارښوونه کړې چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي، خو بیا هم ملکي تلفات اوړي. موږ لا هم ورسره کار کوو. همدا کار د حکومت او د قاطع ماموریت سره هم کوو. موږ په دې لور کې هیڅ توپیر نه کوو. طالبان وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي هڅې کوي، خو موږ ورته ویلي چې دا کفایت نه کوي او باید ډېر مسؤلیت دی واخلي.
عمران خان
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د پاکستان اردو او ایس ای القاعده او نورې ډلې روزنه چې په افغانستان کې جګړه وکړي. یو شمېر افغانان وایي چې د سولې په پروسې کې په پاکستان
څومره
باور
کېدای
شي؟ تاسو خپل ګاونډي ټاکلی نه شي. افغانستان او پاکستان د ثبات او امنیت په برخه کې یو بل پورې تړلې دي. دا ډېره مهمه ده چې دواړه هیوادونه یو بل سره د سولې لپاره کار وکړي. زه فکر کوم پاکستان باید د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
د افغانستان د 2019 کال د جمهوری ریاست انتخابات د خبرونو، ریپورتونو او تبصرو لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیز رسنۍ مه هیروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده. د ځینو هیوادونو مشرانو پرون او ځینو نورو یې نن خپله ویناوې واورېدې. زموږ همکار سید سلیمان آشنا نیویارک ته تللی دی، نو همدا اوس دی زموږ سره په لین کې دی. آشنا صاحب سلام. د روانو مجلسونو په اړه تاسو تازه معلومات زموږ سره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
او غونډې خو لکه تاسو چې یاده کړه روانې دي، او خصوصا دغه عمومي ویناوې روانې دي، او نن په کې اکثریت د لاتینې امریکې، د منځني ختیځ او د افریقایي هیوادونو مشران په لیست کې دي. دوی وینا کوي. نو د دغه ویناو تر څنګ یوه ډېره لویه مهمه غونډه د ملګرو ملتونو په مشرۍ باندې هغه د په دغه وروسته پاتې هیوادونو کې او جنګ ځپلو هیوادونو کې چې هغه د دوی ورته د جګړو هوی یا زون وي په دې باندې په دې مورد کې غټه غونډه لري نن ماسپښین. او ټول هدف دا دی چې د دغو هیوادونو دپاره هم د جګړې د حل لارې څنګه پیدا کړو او د جګړې نه وروسته دپاره د خلکو د هوساینې او د ژوند او د حکومتونو د تقوی او حمایې دپاره څه وکړو، بشري حقونو دپاره څه وکړو. نو بیا د دغې غټې غونډې په خوا کې یوه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لوی کانفرانس دی چې هغوی دا غونډه کوي. یوه یادونه باید وکړم چې د په دې ټولو مسایلو کې چې د افغانستان په مورد مطرح شوي دي، د جرمني خارجه وزیر پرون کانفرنسونه لرل، غونډې لرلې، خو د پاکستان د هیات سره هغه ډېر په زغرده ویلې چې اول خو جرمني ډېر خفه دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات ناکام شروع، اما ډېر هیله مند دی ته چې که چېرته دا مذاکرات بیرته پیل شي او نتیجه ورکړي نو جرمني دې ته حاضر دی چې د افغانستان او د طالبانو ترمنځ، یعنې د بین الافغاني مذاکرو، خصوصا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي او جرمني په ټول امکانات ورته دغه جوړولی شي. دویمه مسله دلته دا وه چې اکثره غونډو کې چې افغان هیات ګډون کړی دی، خصوصا دوه مهمې غونډې چې وه د ښځو په اړوند د حقونو دپاره او د دې مسلې کې وه. دویمه دا چې څنګه د 13 کالو جګړې په جریان کې دا کوم پرمختګونه چې شوي ګلګ دي ګډېر دا باید حفظ پات شي، دا ورسره موافقه شوې ده دلته. او توقع داسې کېږي چې که د امنیت شورا چې هغې نن ماښام یو غونډه کوي چې په هغې کې جرمني او یو بل هیواد چې د افغانستان د غږ اوچتوي، توقع داسې کېږي چې که دوی فشار راوړي چې د امنیت شورا د خوانه یوه اعلامیه خپره شي نن چې د ټولو طالبانو مسلق مخالفو ګروپونو نه وغواړي چې د انتخاباتو په ورځ باندې هېڅ نوه ناامني ونه کړي، چې دا یوه سیاسي پروسه ده، دا د افغانستان د ولس مربوط ده چې هغوی وکړی شي په امن کې انتخاباتو کې او نتیجه یې څارلې اوسي چې یو مشروع حکومت رامنځته شي چې سبا طالبان هم دې هېواد ته راځي نو د جګړې مخه پکې ونیول شي.
ډېره مننه ستاسو څخه محترم آشنا صاحب.
مننه.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې د ټاکنو د ورځې لپاره
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې به تاسو د خبرونو لنډیز واوري.
د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون وایي چې د مرکز او ولسوالیو په شمول انتخاباتي حوزو ته د مربوطه موادو لیږل پیل شوي دي. ملګرو ملتونو په طالبانو غږ کړی دی چې جمهوري ریاست انتخابات اخلال نه کړي. پاکستان وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ورځ د تورخم په شمول ټولې لارې به د 3 ورځو لپاره تړلې وي. د پاکستان پوځ په تیرو 3 ورځو کې د کونړ د ولایت د شلتن په ولسوالۍ له 300 نه زیات توغندي وار کړي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په پرله پسې ډول د ملکی افغانانو د تلفاتو د کچې په لوړېدو باندې ژور اندېښنه ښودلې ده او په جنګ کې ښکېلو خواونې غوښتي دي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب تضمین کړي. طالبانو په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO پر فعالیتونو بندیز ختم کړی. د رویټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ ناوخته د طالبانو د ویان په حواله رپورټ ورکړ چې په دغه نړیوال سازمان باندې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې بندیز پایته رسولی، ځکه چې د ماشومانو د فلج یا د پولیو د ناروغۍ د محو کولو په ضد مبارزې په لاره کې خنډ واقع کېده. طالبانو سږ کال په اپریل کې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د نړیوال سره صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان کارونه د دوی په وینا د دغو سازمانونو د مشکوکو فعالیتونو په سبب بند کړو. طالبان دا وخت افغانستان د 410 ولسوالیو سمینې مې ولسوالۍ یا په بشپړ توګه په کنټرول کې لري او یا دا چې کله د یوې خوا په لاس کې لویږي او کله د بل خوا په لاس کې. که څه هم چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې خبره باندې ټینګار کړی دی چې د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي سره په تلیفوني خبرو کې غلطي نه ده کړې او سپین ماڼۍ د دغو خبرو د متن خلاصه خبره کړې، په کانګرس کې دیموکرات ګوند مشران په دې ټینګار کوي چې ټرمپ د منل شو قوانینو په خلاف د اوکراین له جمهور رئیس نه غوښتي په هغه باندې فشار وارد کړی چې جمهور رئیس د کاندید جو بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي.
قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.